السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساته خبری مجله اجمل تورمن د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په همکاري تاسو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې پوره په داسې حال کې چې په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې نه هم پړاو خبري روان دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو متمرکز دي افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی نور موضوعات هم شته په دوه منی مای کې درته د ماشومانو د قونو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او کورکلې ونیزې خبرونه هم لرو خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ لا مهمو خبرونو سره
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لجریانا تاسو ته معلومات درکو د افغانستان د امریکا د پوسټګرډ ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف دانفورد وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او د روسیې حکومت تر پوچونو پراساس اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف یو مرکزی زندان ته لیږدولی دی پوره خبرونه واورئ په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې نن هم د رپورټونو پر اساس ادامه لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه نه وخت په ټوټر لیکلی و چې د دواړو خواو خبرې تر نیمه شپې پرون روانې وي پر مهمو مسلو د پوینا پرمختګ شوی خو د پرمختګونو جزئیات نه دی ورکړي سهیل شاهین لیکلی و چې په پرونی مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت څنګه استاد زلمی خلیزات هم برخه درلوده د زلمی خلیزات دفتر د ازادي رادیو ته یو پیغام استول په دې پیغام کې ویلي دي چې د دواړو خواو مذاکرې بنن هم روانې وي په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای سي د امریکا د پوز د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي دي چې دوی لا تر اوسه مخکې له وخته ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبري وشي جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې د په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now. I'm using
دا وایي چې زه فکر کوم چې دا امریکا د ځواکونو پر وټولو له افغانستانه خبري وشي مخکې وخت بحث دی زه د وټولو کلمه اوس مهال کې نه استفاده کوم موږ باید دا جار تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او موږ باید دته هڅه وکړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي جنرال دانفورد په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د بهر امریکایي ځواکونو حضور د وسوالو طالبانو او د امریکا د اساس ترمنځ د خبرو اترو او بحثونو یو اساسي ټکی دی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري د ازادي رادیو د خبريال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو لکه بلخ سرپل جوزجان سمنګان او فاریاب کې اوسېږي په شمال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی نن د ازادي رادیو ته وویل
دولت وظیفه
دارد که از جوگی ها دولت دنده ده چه لجوگیان و سخه ملاتر اکده دوی تا ده کار زمینه مساعده کدی ماشومانو تا ده درس ویل و زمینه برابر اکدی او دیده تر سنگ باید اگوی تا ده تابیت تسخیره ور کرشی
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تابعیت د تذکرې د نشټوالي له امله د جوګیانو کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای او دا د هغوی یو اساسي بشري حق دی چې تر پښو لاندې کیږي د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدوا په پلازمینه چچناو کې د هیواد له صدر اعظم مایا ساندو سره وکتل دواړو خواو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي بولټن مولدوا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تیرې کړې او داسې ویل کېږي چې بیلاروس ته به هم لاړ شي جان بولټن نن په چچناو کې د مولدوا له صدر اعظم مایا ساندو سره په ګډه خبرې غونډه کې د مولدوا د حکومت د مبارزې چې د اداري فساد پر ضد کوي ملاتړ وکړ او وایستایله
The United States believes very strongly in the sovereignty and independence of Moldova.
دوی د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدوا د خپلواکۍ او د مولدوا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. د راتلونکي په اړه پریکړه کول د مولدوا د خلکو حق دی، نه د بهرنیو نفوذي کړیو. جان بولتن وویل چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدوا تقریبا 10 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو مولدوا د انرژي لپاره پر روسیې اتکال لري او زر روسي عسكر هلته میشتي. د مولدوا صدر اعظم ویلي چې د امریکا حکومت په کال کې 15 میلیون ډالر مرسته ورسره کوي چې خپل پوځي سیستم ورباندې نوی کړي. هغې د امریکا دا مرسته ډیره مهمه بللې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې د یو لوړرتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې په آیسلند کې به د مایک پنس پاسونه پر ملي امنیت او په آرکټیک سرکل یا شمالي قطب کې د روسیې او چین پر یرغلګرو فعالیتونو متمرکز وي. او د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې په لرې پراته آرکټیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته لیږدول سوی دی. د اوکراین حکومت، غربي دولتونو او د بشري حقونو ملاتړ د ملاتړ نړیوالو ادارو د اولی سنسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. اولی سنسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه یې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه، په روسیه کې زندانی دی. د روسیه خبری اژانسونو لکه تاس، انترفاکس او یو شمېر انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې اولی سنسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لیږدول سوی چې بوتیرسکایا زندان هم ورته ویل کیږي.
تاسی ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه هیواد ولسمشر ویلي په دې برخه کې بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان وایي چې امریکایان په دې برخه کې یو خوله نه دي.
هلته یو لاس نه ده، د غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپل جمهوری خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړي ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې.
په غزنی کې به مولا افغان خزو لستونزو خبر کړو. د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات او نیز خبرونې د ماشومان حقوقونه او کور کله هم اوریدل شي، خو کملتیا وکړي. او د هم د خبرونه لومړی موضوع، افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامه او ضرورت پر اساس دی. دا په لاس حال کړه چې ډونالد ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره چې امریکا امکان ولري په یو ډیره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه بهر شي. خاطر پردیس په دې برخه کې راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي زده نقیص څرګندونې کوي، افغان حکومت وی چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور زده نقیص خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زمونگ منافع او زمونگ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انو زم دغه ډلو لخوا غوخیږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلی چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته. خو د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویلی باور لري چې هیواد یې وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیری وباسي، او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواده به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جیوه هیوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې زماني مهال ویش نشته، هر څه چې دي بیړه نه لرو. همداشان د امریکا د لوی دریسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول ضد او نقیص څرګندونې څه معنا، او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي که نه. د سیاسي چارو پوه وحید مجده د افغان حکومت لپاره غولونکي بولي.
داسې خبرې کله کله کېږي، شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې دا روحیه خراب نه شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ. نو که طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبانو د دې خبره څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپلو منتقدینو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره لري.
دوی یو تکتیکي حرکت هم کړی دی، هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستانه نو تر تور طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي. بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نو دا په خپل ذات کې دغه غبرګونونه چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا پالیسي جوړونکو کې د نظر او دری واحد والا نشته دی، او دویم دا دی چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د عکس العمل تاثیر چې دی هغه کم.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي، او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبرو یوه مهمه برخه بلل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع خاطر پردیس د سیاسي چارو لشنونکي کبیر رنگبر سره مرکه کړي، او نه په سر کې پوښتل دي چې د امریکایي چارواکو دغه شان بیلابیل څرګندونې څه معنا شندلې دي. شي خغلی رنگبر وای
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپله جمهوری خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسی دی، مګر له اولې ورځې نه چې ترامپ قدرت ته رسېدلی دی له مخې ورځې نه دغه احساسیږي، او قوي احساسیږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل یې همدا دی، زه فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دوی وایي چې وضع ته په کتو باید دا کار وشي.
بل رنجبر صاحب، تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت ته په کتو سره چې هلته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغو خبرو باندې څومره تاثیر پرېښودلی وشي؟
نو زه فکر کوم اگر چې طالبان هم دا وویلی چې موږ ته د ترامپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپلې خبرې مخکې بیایو، دا نو دغه توافقنامې پورې مربوط دي چې دوی چېپ کې را وړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري نو او زه فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي. نو وګورو چې دا په دغه هوکړه لیک کې توافقنامې کې دوی دا مسایل څه رقم تسجیل کړي دي. د دې لپاره طالبان خو همیشه هم دا خبر کوله چې خارجي عسکر کونوزي، موږ د نورو مسایلو باندې اسان موږ غږیږو. او دغه اوله موضوع د دوی له امریکایانو سره چې ډېرې دغه اوږده م کړله، دغه خبرې اوږدې کړې ډېرې، نو عملا موږ فقط باید منتظر دي اوسو چې دغه دوی خو ویل دي چې دغه دوه درې ورځې کې دغه هوکړه لیک موږ علني کوو او دا امضا کیږي. هغه بیا دا ټول دغه مسایل دغه ابهامات له منځه وړي.
رنجبر صاحب، د یو خانه د امریکایي چارواکو دغه ډول څرګندونه او لبل خو په قطر کې د سولې په تړاو روان مذاکرات څه فکر کوي دغه دواړه لړۍ یا دغه همزمانه دغه دوه مورد چې د سپر مخ روان دي د سولې مذاکرات یا د سولې خبرو پایلو ته څومره امیدواري شته چې بل اخره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې توافقنامه یا داسې هوکړلیک لاسلیک شي چې په هغه کې ټول اړخونه سنجول شوي او ټول ته د منلو وړ وي
ګوندانو هغه مختلف د دې تندې شاته د استخباراتو کار ده چې څومره دې توانیدلې دې په دې باندې چې امریکایي چارواکي هغه له پاکستان سره همغږي پیدا کی کومه سره همغږي پیدا سوي له پاکستان له نظامی چارواکو سره استخباراتي چارواکو سره نو دا موضوع په څه کې دی
د سیاسی چارو افغان شنونکو کبیر رنجبر
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
کابل طبيع هم راګرځو خو اس قرار قرار ولایتونو خواته خوځيګو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسولینو ترمنځ په چارو کې همغږي نشته چې لاملې د مرکز ګردیز یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ او ځینی عمومي لارې نام نشوې دي دوی وای په امنیتي جلسو کې د پریکړو ډیره موارد پرتل دي چې عمل شي همدا صفات کیږي او یې هم د تر سره کېدو ډیره مسولیت پولیس ته ورتار غاړي کیږي احسان الله آریان له پکتیانا په ډیړه راپور لري
ورسته له هغه چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لوی لارو او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل هم هاله د ولایت د ولایتي شورا شمیر استازي وایي د امنیت ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هم هنګي نشته چې له امله یې په دې ولایت کې نه امنیت په خپل ځای پاتې ده د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورتر غړي دي چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشیت ونیدل چې د خار او شمیر لوی لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي
پکتیا کې ولې انعام نه یې لپخانه مدیات شوی دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي دوی باید لوی لارو امنیت ونیسی دوی باید خار امنیت ونیسی ولی په مجموع کې په ملکی د نظامی برخه کې نه په لویه کچه نه هم غږی موجوده ده
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ ځون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوې مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړي چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګی زیات کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي
امروز هم هنګی کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است اما ما بعضی که پای بسیار خورد است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه سمر بخش و خوب خواهد داشت
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له امله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري د دې خبیل غدې جګړې په ډګر کې د دوی غړې لاسته راوړنې دي
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زوټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په خشان نیولې و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډی ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زوټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
او له پکتیا نه د غزنی په لور د غزنی ولایت مدني فعالان په دغه ولایت کې د خزو پوړاندې پښتستونزو انتقاد کوي په غزنی کې نامني ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وستوالو مخالفینو حضور بي سوادي او ځینې نور مسایل د خزو د اقتصادي روغتيایي تعلیمي او ټولنیز پرمختګ پوړاندې لوی خان ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر لسیمه پر راپور لري.
په غزنی کې ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د ښځو له هر اړخیز وضعیت څخه ناخوښې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په بدحالۍ کې زیاتوالی راځي. دولت یې تعلیم، روغتیا او نورو هر اړخیزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. که څه هم چې د ښځو چارو ریاست چارواکي د ښځو خراب حالت نه مني، خو خدیجه روحاني او زینب احمدي وایي له مرکز ښار څخه پرته په ټول ولایت کې ښځې له بد حالت څخه کړېږي.
داخل د ښار کې ویلای شو چې ستونزې لږ کمې شوې، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. څنګه صحت په برخه کې د ښځینهوو مرګ ومیر ډېر ده، تر څنګ هره ښځینه چې دوی له ستونزو سره مخ کېږي، دوی آیا کولای سي چې دوی په سختو شرایطو کې قیدګیره کورنۍ کې دوی تر محکمې ځان راورسوي؟ معلومداره ده چې نه.
تر دې اندازې چې یعنی موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکیدوو چې د دې په دې مسله کې یعنی کمال راغلی د دې په خبرو، خو تر یوه اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا د هغوی وضعیت هومره خراب نه ګڼي څومره چې ورڅخه شکایت کیږي.
البته وضعیت
دا وایي، البته په غزنی کې د ښځو هر اړخیز وضعیت تاسو ته معلوم دی. دلته امنیتي مشکلات شته، په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې په مشکل کې ژوند کوي، خو دا پخوا په پرتله بهتري پکې راغلې ده. په ځینو ولسوالیو کې به خامخا ښځې څه ناڅه ستونزې لري، خو له نیکه مرغه په اوسني وخت کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. شکوریا ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو بولي، خو د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب څانګې مشره فوزیه کاکړه بیا وایي دلته په ټولیزه توګه د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. دلته ښځې یوازې د ژوند کولو په ارمان دي.
په غزنی ولایت کې وضعیت په مرکز کې ښه دی، مګر په ځینې ولسوالۍ کې چې ناهم دي وضعیت فکر کوم چې چندان ښه نه دی، ځکه چې خلکو یعنی اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په هغه سیمه کې چې جنگ دی، یوازې دوی په دې فکر دي چې مقصد موږ ژوندي پاتې سو.
په غزنی کې نامنه ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وسلوال مخالفین بې سوادي او ځین نور هغه څه دي چې د ښځو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي، ټولنیز او هر اړخیز خراب وضعیت لامل بلل کیږي.
په غزنی ولایت کې مو د ښځو د ستونزو په اړه راپور واوریدو. اوس هم د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه واوړی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د میشتو جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې جوګیان سره له دې چې د طبیعت تذکره نه لري، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او ثابته سرپناه هم نه لري. جوګیان بیا وایي چې په ټولنه کې د هغوی په وړاندې منفي دیدلوری موجود دی او بومیانو تر اوسه دوی د افغاني ټولنې د یوې برخې په توګه نه دي منلي. په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیب زی له بلخ نه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمارزون کې جوګیان په بد بشري وضعیت کې اوسېږي. په شمارزون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغوی د طبیعت تذکرې د نه لرلو ترڅنګ د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. په شمارزون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې جوګیانو له لسکونو کلون راپدې خو افغانستان کې ژوند کړی، خو تر اوسه د طبیعت تذکره نه لري. هغه وویل چې صحي خدمتونو ته نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ماشومانو نه تلل، د ثابت مسکن نه لرل او د جوګیانو نارینهو ته د کار زمینې نشتون د دوی د ژوندانه له اساسي ستونزو دي. ښاغلی سامی وویل دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د طبیعت تذکره ورکړل شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت جوګیان وایي چې له ډېر کلونو راپدې خوا دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او تر اوسه د هغوی ژوندانه وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. ملا نبی په مزار شریف کې د جوګیانو یو مشر دی. دی وایي چې خلک په ټولنه کې د هغوی په وړاندې یو منفي لیدلوری لري او تر اوسه یې دوی د افغاني ټولنې د یوې وړې برخې په توګه نه دی منلي. هغه وایي سره له دې چې جوګیان مسلمان دي، خو د غیر مسلمان او بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي. د ویل چې په ټولنه کې دا فکر خور دی چې جوګیان د خپل مړو جسدونه خوري او نه یې ښخوي، خو دا یو غیر انساني او غیر دینی نظر دی. مولا نبی زیاتوی چې دوی د ژوندانه لپاره د اوسیدو ثابت ځای نه لري، خو د خپل مړو جسدونه په عمومي هدیره کې په پټه توګه ښخوي، او په دې دلیل دا کار کوي چې خلک یې د مړو د ښخولو ممانعت ونه کړي. د هغه په خبره چې جوګیان په عمومي ډول سنی مذهبه مسلمانان دي چې د مړي لپاره د جنازې لمونځ ترسره کول او د هغه دفن کول یې له مذهبي اساساتو څخه شمیرل کیږي. مولا نبی وایي چې د کار زمینې د نشتون په خاطر د جوګیانو نارینه په کور کې اوسیږي او ښځې د کور مصرف او خواړه برابروي. هغه وویل چې د جوګیانو نارینه اکثرا په بودنه بازی د غچک په غګول او د سپانو په روزنه بوخت وي، او برعکس ښځې د لمر له راپورته کېدو تر بیا لوېدو له کوره د باندې په ګدایۍ بوختې وي. مولا نبی زیاتوي چې د جوګیانو ماشومان له تعلیم او درس څخه بې برخې دي او لا هم د تابعیت سند یعنی تذکره نه لري. هغه زیاته کړه
باید دولت مو یک مقدار امتیاز قائل شوند.
باید زموږ دولت د جوګیانو لپاره یو لړ امتیازونه قائل شي. لومړی دا چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي، موږ ته د تابعیت تذکره راکړي، او همدارنګه د نارینه لپاره مو د کار زمينه برابر کړي. موږ سرپناه هم نه لرو چې دولت باید ورته پام وکړي. جوګیان په شمالي ولایتونو کې تر کې دولاندې ژوند کوي، او د ژوند د وړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ډیر فعالیت فالبینی، بودنه بازی، گدای او د بنگرو خرڅول دي. د افغانستان جوګیان ځان د ازبکستان د سمرقند او د تاجکستان د زینو برخو اصلي اوسیدونکو بولی، او ادعا لري چې لا کابو 200 کالو راهیسه په افغانستان کې ژوند کوي. مجیب حبیب سای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د خوانځیو لپاره 12.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خوانځیو پر زده کوونکو وویشل شي. په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسیدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې ترڅنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوګای جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي.
مثال بدون کتاب شاګردان دغه درس میخوانند.
سکل ډیرای زده کوونکي به کتاب درس وایي. ستونزې مو زیات دي. موږ ډیرای کتابونه په خپل پیسو له بازار نه اخیستی دي.
مثال زیات بود.
کتابونه خو کم را رسیدلی مونږ ته. مونږ ته اتل ولس کتاب دي، مونږ ته کم را کړی لس کتاب. کتابونه خو غلطه نه لري. اغستیم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آندا چې د ازادي رادیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 15 کلن پلان لمخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځم په ورځ په کابل کې 12.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد څلور دېرش ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې ساکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 10 میلیون جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو.
د هند د لویو بندرونو چارواکو خبرداري ورکړي چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو لمخې په پاکستان کې روزل شوی کوماندو پر د عملو پلان لري. د دغه خبرداري پر اړه مو نور ازموک همکار نوریاس نوری خبرې.
د هند د لویو بندرونو موندرا بندر چې د اډانی پورت او د ځنګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کندلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بيدار ووسی. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هغو سپارښتنو کې چې کاپیګانی د اژانس لیدل کړي. د کندلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو خبراتي معلوماتو لمخې چې حکومتي چارواکو سره شریک کړي ویل کېږي چې په پاکستان کې روزل شوی کوماندو په کوچ خلیج کې د کندلا بندر د نارام لویدي سواحلو ته داخله شوې. د دې بندر د مشر مرستیال وینو ګوپال دا تایید کړ چې دغه پټ معلومات ترلاسه کړي دي. د موندرا بندر د چارواکو لخوا خبر شوی یاداشت کې هم ټول کشتیو ته ویل شوی چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی د کوماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د دغه خبرداري د خبرېدو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی. په تیر کې پر هند پاکستانی سخدریزو چې د سمندر له لارې هغې هوا ته ننوتې وه حمله کړې وه. په 2008 کال لس سخدریزو په ربړي کښتیو کې د ممبئی تر سواحلو پورې ځان رسولی او د دې ښار په څو مهمو ځایونو حمله کړې وه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
ډیره ډیره مننه نوري صاحب. سات په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز را سره شریکوي.
په قطر کې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر دواړو خواو ویلي چې نن هم د دوی خبرې په دوام لري او د افغانستان په سوله باندې بحثونه حساس مرحله ته رسیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی مای خلیلزاد هم او سویل شاهین ویلی و چې پر مهمو مسلو پر مختک شوی خو نور جزئیات نه ورکړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي تر اوسه لا وختي ده چې افغانستان د امریکا د ځواکونو د ایستلو خبره وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید ډاډه سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. جوزف دانفورد ویلی و چې په سیمه کې دوی اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي ګټې لري. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د مالدووا پلازمینه چشناو کې د هغه هیواد له ستراځمې سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د مالدووا د خپلواکۍ او د مالدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. او د روسیې رسنوی ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د روسیې په لری پراتارکتیک کې له زندانه د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. اولیه سنسوف په 2014 میلادي کال کې ونیول سو چې هغه وخت روسیې د اولیه سنسوف پلانونه ټاټوبای کریمیا په زور اشغال کړ او له ځان سره یې یو ځای کړ.
مننه کوله فرشتي جلال زئی. خوس هم یو څو سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال خزینه مل لوبډله په سوبروټو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن از رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغان خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. په دغه سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې لومړۍ لوبه سبا د جمعې په ورځ سهار مهال د هندستان د چنډیګړ لوبډلې پر وړاندې ده. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو لپاره افغان لوبغاړو په کابل کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک نن از ریاډو ته ویل چې د دغو تمریناتو په لړ کې به نن د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ یوه شلوریزه لوبه هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه کې د ملي لوبډلې شامل لوبغاړي اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. بلخوا د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره په سریلانکا کې په تمریناتو بوخت ده. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د آسیا جام سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي.
قدرمنو دوستانو، خبری موضوعات هم دومره ول. وسمو د ازادي رادیو دوه ونیزو خبرونو د ماشومانو د قنو برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او د شامل پسې د کور کلی ونیز پروګرام او ریدو طلبولو تربل خبرونه درنه اجازه واړم خو وخت ولرای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟ کله سی ماشوم شوخی کی یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کی سی ودری وډار سی هغه لای سی هغه په یو چش باندې لاری یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې
دا کار کومې بدی پایلې لري
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنزلی اما قسم کې چې ورټوب کې ویریدل دي ټکرونه خورل دي
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکله غږیږي بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو لمو سره اوسئ درنو دوستانو د ماشومانو خروزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیلوي ځکه مور پلار غواړي چې بچي په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه ان کیدون کی زیانو نړولې شي په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه بیرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکې
کور کې ماشومان لري
او الحمدلله کور کې
ماشومان هغه د مورګانې د نور څرقه مداري چې کل یو کور نه منکې چورته وي
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي سی ودری وډار سی هغه لای سی هغه په یو چش باندې لاری یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې سی هغه غلس سی سم له سی پښک د او تیار د او بلا د ډاریږي نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي سی هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای سی او نه هم خپل سوال او جواب کوي باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول سي ځکه ماشوم که ویروس د هغه آینده ټوله خرابېږي هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم د باندې چاته نشي ویل هغه که یو حتی یو مهمانخانې ته یو چای هم پرې وغواړي هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوی دی دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سي تکرار
ولا
خپل ماشوم ته هم کم پیاد کې
لږ شنه به ته ویرولې
منګ یو وخت کې قرباني کې د غوړی اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته او سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې ورای ګرځیدا دا په سن د قرباني لپاره ما خو نه ولید لای ز سراجیک لمانه سي لګ غټ واغلی دلول اله وای تخت سي بابا ورغه ز سي کله منډه میکړه په دالیس کې پړ مخ خطا سمه نما دا غټنډ او پزه هم لګ زوبل سم ما په خاطر باندې زلګ زره هر دامه ډیره جالب ده
یعنی تروس دی پیاد ده
یار تروس هم پیاد ده
اوس څنګه لپس خو باندې ډاری
نه نه اوس خو نه ډاری
او اوس فکر کوي چې بابا یعنی څه
بابا خو معلوم نه ده چې بابا څه شاید خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلا ده او پښک ده او سپای ده او دغه شان باندې بابا خو چالي ده نه بابا څه شاید
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشمان و بیرول شي نو پروانی او ذهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي د کابل په جوبن کې له داسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل
دلته خو زه هر شي نه ډارېږم
مثلا چې نه ډارېږي
لارو کې خوشې ده خوشې لارو کې هم ډارېږم
زمرینه
زمرینه ډارېږم د خوشې لارو کې ډارېږم زه خوشاله نه ډارېږم
د حیوانات نه ډارېږي دا خو په قفس کې تاته څه نه وایي
خو خدای زه ډار نه یم نه دی